سلامونه ستړي مشه تاسو مخه کلاس ته راډیو نه اوري واستاسو د ریډیو خبرونه څلروش ساعت دوام لري د سارلش بګو د مخام ترش بګو په لاندو سپونو نسیوش 15 مترو او د مخاملش بګو د سارترش بګو په منځنۍ صفه 12 پکنوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداری ورکړی چې د روان میلادي کال تر پایه بعد افغانستان 10% وګړي له روغتیایي خدمتونو بې برخې شي. فرانس پرس نن سه‌شنبه د دغې سازمان په حواله ویلي چې دغه ویره له افغانستان سره د امریکا د بشري مرستو له درېدو وروسته رامنځته شوې ده. خبر کې راغلي چې د افغانستان 45 میلیونه وګړي تر ډیره په بشري مرستو متکي دي او دا مهال دغه هیواد نړۍ په کچه له دویم لوی بشري ناورین سره مخامخ دی. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د روان میلادي کال په پیل کې د امریکا د مرستو له بندېدو وروسته افغانستان کې 2 سوه څلور شپېته روغتیایي مرکزونه تړل شوي او روغتیایي خدمتونو ته د 3 میلیونو کسانو لاسرسی بند شوی دی. وړاندې راغلی دی چې 249 روغتیایي مرکزونه د تړل کېدو له خطر سره مخامخ دي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي د اپریل له لومړۍ نیټې نږدې 6000 افغان کډوال له پاکستان ایستل شوي دي. دغه سازمان نن سه‌شنبه ویلي د کډوالو دغه شمېر راتګ د بیا ستنېدنې په بهیر کې چټک زیاتوالی ښیي. یاد شمېر کډوال د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته راړول شوی دي. څو ورځې وړاندې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي و چې په راغلو کډوالو کې زرګونه شاوخوا 14,000 داسې دي چې په زور راایستل شوي دي. دا طالبانو د کډوالو چارو ځانګړی کمیسون له دغو راستنو شوو سره د مرستو خبره کوي، خو راستانه شوي بیا وایي چې دوی سره په کافي اندازه مرستې نه دي شوي او زه وینې بیا وایي چې هیڅ مرستې ورسره نه دي شوي. د طالبانو د حکومت د سیاسي او پوځي مخالفانو ډلو یو ځل بیا د دغه حکومت په وړاندې پر وسلوالې مبارزې ټینګار کړی دی. د ملي مقامات په نوم جبهې مشر احمد مسعود طالبان په ظلم او وحشت تورن کړل او زیاته کړه چې هیڅ رژیم د ولس له ملاتړ پرته دوام نشي کولی. ښاغلی مسعود ادا وکړه چې د طالبانو د حکومت پر وړاندې د مبارزې لپاره د خلکو اراده او تقاضا ډېره شوې ده. د طالبانو دغه مخالفانو پرون دوشنبه په سالنګ کې د خپلو وغړو د وژلو د دویمې کلیزې په یاد غونډه کې آنلاین جرګه شوې وه. د ازادۍ جبهې مشر یاسین ضیا غونډې ته وویل چې طالبان د تعامل او اصلاح وړ ډله نه ده او په وینا یې یوازینۍ حل لار د دغه حکومت پرځول دي. ښاغلی ضیا دغه څرګندونې د حزب اسلامي د دفتر د تړلو په غبرګون کې کړي او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ته یې بلنه ورکړې چې د طالبانو ضد جبهو سره یو ځای شي. د طالبانو حکومت روسه د خپلو مخالفانو د دغه څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې، خو وړاندې تر دې دغه ډله جګړه خوښوونکي بللې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونلډ ټرمپ یو ځل بیا د اوکراین پر ولسمشر انتقاد وکړ او د فرانس پرس اژانس په وینا ښاغلي ټرمپ غیر واقعي توګه ولادیمیر زلنسکي د میلیونونو کسانو د مرګ مسؤول بللی دی. ښاغلي ټرمپ د دوشنبه په ورځ خبر اعلان ته وویل د دریو کسانو له امله په میلیونونو خلک مړه شوي دي. نوموړي زیاته کړه راځئ چې پوتین لومړی کس وګړو، خو له هغې وروسته دویم کس بایډن چې هیڅ نظر نه لري او دریم کس بیا زلنسکي ده. پوتین د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د یرغل امر وکړ. ټرمپ بیا په زلنسکي باندې خپل برید دوه چنده کړ او زیاته کړه چې هغه تل هڅه کوي چې توغندي واخلي. د متحده ایالاتونو او اوکراین د ولسمشرانو ترمنځ اړیکې وروسته له هغې ترنګل شوې چې ټرمپ په فبروري کې نړۍ حیرانه کړه او له روسیې سره یې خبرې اترې پیل کړې. او د افغانستان له 900 کلونو کم عمره کرکټ ملي لوبډله سبا له متحده عرب امارات سره مسابقه کوي. دا لوبه نړیوال جام ته د غوروي لپاره ده. له افغان لوبډلې سره په ګروپ کې د متحده ایالاتونو تر څنګ د هانګ کانګ، عمان او کوربا نیپال لوبډلې یو ځای شوي دي. تر اوسه افغان لوبډلې د غوروي د دې لړۍ په ترڅ کې عمان او هانګ کانګ لوبډلو ته ماتې ورکړې ده. ټاکل شوی چې د 900 کلونو د لږ عمر کرکټ لوبغاړو نړیوال جام د 2026 کال په پیل کې په زمبابوې او نیمبیا کې ترسره شي. تاسو خبرونه واوریدل، وړاندې سره د مطالب اوریدل شي. له پاکستان راستنه شوی افغان کډوال شکایت کوي چې د کورونو کرایې لوړ شوې دي او دوی ته کورونه پیدا کیږي. بل پلو بیا هغه کسان چې کورونه په کرایې ورکوي دوی هم شکایت لري.
طبقه من الناس تدري سالور كره في زبوره فتراور كول مستانته وشلدين درا بانيمو في داكول يوضع ما زين كده اللي ممكن تروح تفوري بدا يوضع صوص ويا شلل اللي ممكن تروح تزبره في بدل
باندې بعد کډوالو ستونزې او د چولې ورته کورونه پیدا کیږي او د رهنمای معاملات کارونه ولې خراب شوي په دې ډبره سره بشپړه جزئیات واوري. یو ان ډی پی وایي لکه لنې چې طالبانو د ښځو پر کار بندیز لګولی دی په میلیونونو ډالر د افغانستان اقتصاد ته زیان رسولی. یا افغان ښځې بل پلو شکایت کوي
په ښځو باندې نور هم محدودیتونه زیات کیږي د ښځو په ژوند کې البته مثبت تغییرات نه راځي نور هم منفي تغییرات راځي.
تمه ده چې د روانې شنبې په ورځ باندې ایران او امریکایي چارواکي د ایټالیا په پلازمېنه روم کې خبرې اترې وکړي. د شې خبرې اترې د کومو موضوعاتو په اړه دي په دې اړه به هم سره جزئیات واورې. نور مطالب هم شته ملتیا وغواړم.
در دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشه زفریده سیالم په تخنیکي چارو کې سره شفیق یار دی. دا ملګرو ملتونو پرختی پروګرام یو ان ډی پی وای دا طالبانو له خوا د خزو او د هغوی د کار په وړاندې د محدودیتونو او سختو تګلارو زیاتېدل کولای شي په راتلونکو دوو کلونو کې د افغانستان اقتصاد ته یو میلیارد ډالر زیان ورسوي. یو ان ډی پی په خپل راپور کې ویلي چې خزې په افغانستان کې د عامه ژوند په ګډون خوندي کار کولو ټولنیزو خدمتونو ته د لاسرسي او له کوره بهر د هر ډول موجودیت په برخه کې د مخ پر زیاتېدونکو محدودیتونو سره مخ دي. تفصیل له اکرام الله اکرام نورو.
د طالبانو لولوري د خزو د کار په ګډون د بیلابیلو محدودیتونو لامل د افغانستان اقتصادي ودې ته د زیان خبرداري د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی ویلي د طالبانو لخوا پر خزو او د هغوی پر کار د محدودیتونو او سختو تګلارو په لیکول کولای شي په راتلونکي دوه کلونو کې افغانستان ته یو میلیارد ډالر اقتصادي زیان ورسوي. دغه سازمان په خپل راپور کې چې د اپریل په 14مه خبر کړی ویلي چې خزي په افغانستان کې د عامه ژوند په ګډون خوندي کار کولو ټولنیزو خدمتونو ته د لاسرسي او له کوره بهر د هر ډول موجودیت په برخه کې د مخ پر زیاتېدونکو محدودیتونو سره مخ دي. پر راپور کې راغلی چې په افغانستان کې واقعتا د طالبانو تر رسیدو مخکې په 2021 کال کې د هیواد په کاري ځواک کې د خزو ونډه 0% واخو د 2022 او 2023 کلونو ترمنځ دا کچه 6% ته راټیټه شوې ده. یو ان ډی پی ویلي افغانستان د اقلیمي بدلون، سختو زلزلو، د خوړو نخوندیتوب، کمزوري معیشت او اړینو خدماتو ته د محدود لاسرسي په ګډون لګاڼو ټولنیزو او اقتصادي نورینونو سره مخ دی او دغه نورینونو په ځنګړي ډول خزې ډېری زیانمنې کړي. که څه هم د یون ډی پی پر راپور کې راغلي چې د بنسټیزو سرچینو په مرسته په افغانستان کې د 8 میلیونه ښځو لپاره د اړینو خدماتو او زیربناو ته د لاسرسي او کاري زمینو د برابرولو ترڅنګ د کوچنیو او منځنیو شرکتونو ملاتړ کړی خو یو شمیر ښځې وايي طالبان پر ورس تربلې محدودیتونه زیاتوي. د ننګرهار یو اوسیدونکو چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال یې د ښځو چارو پر ریاست کې دنده درلوده خو اوس بې دندې شوی او له سختو ستونزو سره مخ ده.
په افغانستان کې د خزو وضعیت ورځ په ورځ خرابېدونکی دی. ورځ په ورځ خرابېږي په خزو باندې نور هم محدودیتونه زیاتېږي. د خزو په ځوان کې البته مثبت تغییرات نه راځي نور هم منفي تغییرات راځي.
د پلازمېنې کابل یو اوسیدونکي لیلما بیا لنړیوال ټولنې غواړي چې پر خزو د محدودیتونو د پای ته رسیدو لپاره پر طالبانو فشارونه زیات کړي ترڅو د زکړو په ګډون خزو ته په عامه ژوند کې د ونډې حق ورکړل شي.
تر بلې حالت خرابېږي ورځ تر بلې وضعیت شدید او خراب خواته ځي. نړیوال ټولنه ملګری ملتونه باید د دوی لپاره جدي کار وکړي. هغه څوک چې له دوی څخه دغه حقونه اخیستل دي په هغه باندې دی او فشارونه وارد کړي.
دا په داسې حال کې چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د زکړو او کار په ګډون په خزو پراخه محدودیتونه لګولي. بیلابیلو نړیوالو بنسټونو ولې دی وړاندې ویلي چې پر خزو د محدودیتونو لامل د افغانستان اقتصادي نورین لا پراخه شوی او ستونزې ورستر بل ډیریږي. د تیر 2024 کال په جنوري میاشت کې د امریکا د متحده ایالاتو د ارکانسانس پوهنتون په افغانستان کې د خزو په کار او زکړو د بندیز پر اقتصادي او ټولنیزو اغیزو څیړنه کړې و. ویلي و چې له دې عمله د افغانستان اقتصاد ته په کلنی ډول 1.4 میلیارد ډالر زیان رسیږي. په څیړنه کې راغلی و چې د نجونو پر زکړو د بندیز د هر ورځې په تیریدو سره نسلونه نور هم شاته کیږي، اقتصادي زیانونه ډیریږي او د میلیونونو ماشومانو او خزینه متشبثینو هیلې لمنځه ځي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو پرختي پروګرام یو ان ډی پی ویلی وو د طالبانو لخوا د خزو او د هغوی د کار پر وړاندې د محدودیتونو او سختو تګلارو زیاتېدل کولای شي په راتلونکو دوو کلونو کې د افغانستان اقتصاد ته یو میلیارد ډالر زیان ورسوي. خو آیا رښتیا د محدودیتونو په دې اندازه زیان رسوونکي دي؟ له اقتصادي منفي اغیزو پرته به یې نور تاثیرات پر خزو څه وي؟ زموږ همکار د خزو د حقونو او فعالیت او د نجونو د زده کړو د کمپاین لغړی اغلی سرکی مایار سره په دې اړه مرکه کړې چې په پیل کې ونه دا پوښتنه کړې.
د خویندو د تحصیل له زده کړو نه محرومول د دې دې باندې ډېرې منفي اغیزې کړې دي. هم د دې دې په شخصي لحاظ، د دې دې په کسړې دی او په نه ټولن په نه له لحاظ او څېړي مونږ وینو چې پنځونو کې یو ډول ناامیدي او یاس پیدا شوی دی، یو نو خفګان پیدا شوی دی چې دا البته ورسته دي خوندوی په انتونو دي تړلو نه دي دې په وجود کې دا شی حضور کړای دی. بلدا چې د دې یو نو اوقته د دې په وجود کې پیدا شوې ده، نو دوی د خپل ځان نه کرکه لري، ځکه چې د دې لپاره چې دوی د جنسیت له لحاظه چې دوی د خزي یا نجونې د په دې باندې د خوندي تړل شي دي. بلدا چې دا یو قهر او غصه د نارینه په مقابل کې د دې په وجود کې پیدا شوې ده، او هغه د دې لپاره چې دوی د په دې باندې پیږي چې دا نارینه دي چې په دې باندې دغه محدودیتونه ځا کړې دي او دوی دي د درس او تکړه نه محروم کړې دي، نه دي په وجود کې بل قوه یو نو غصه وجود لري چې دا په هر وخت کې امکان لري چې دغه غصه په یو بل فعل غصه بدل شي. چې البته موږ تاسو یو څه مده په لارینونو کې هم دا څه ولیدل. انجونې په د خپل مبهمې او نامعلومې راتلونکې په اړه اندېښنه لري، او دا پر حق ده. او په دې اړه دوی په کاراتو د خپل کورنۍ د طالبانو د حکومت نه او د نړیوال ټولنې نه مرسته غواړي، او دوی دا غوښتنه کوي چې دوی په مخ باندې د زده کړو او د کار دروازې خلاصې شي. البته په ټولنیز او فرهنګي برخه کې هم په دې باندې تبدې چې دوی په ژوند باندې منفي اغیز کړی دی. موږ تاسو د دې شاهدان یو او وینو چې د دې دغه کوم توپیر چلند چې د دې سره کېږي، دا د دې لپاره دردونکی دی او په ټولنه کې د دې په رول باندې منفي اغیز کړی دی. موږ وینو چې د خویندو حضور په ټولنه کې ورو مخ په کمیدو ده، او دا یو ناورین د افغانستان د راتلونکي لپاره، ځکه د افغانستان ټولنه لکه بلې هرې ټولنې د نیمه برخه د ښځو جوړه ده، او ښځه د اصل کې د پرمختګ لپاره د کار لپاره پوتنسیل دی چې د دې نه باید ګټه واخیستل شي چې هم وطن خیر راځه شي، هم سوله پکې تل پاتې شي، او هغه ښځې چې زده کړې کړې اوسي طبي ده چې هغه زده کړې اولاد روزي، او دا به د افغانستان د راتلونکي لپاره مثبت اغیز ولري. او کله چې خویندې په کورو باندې کینی دا نیم وجود غیر فعال کیږي، نو طبیعي ده چې د افغانستان په باندې منفي اغیز هم ډیر ده. اما خبره دا ده چې یو ان ټی پی یا ملګرو ملتونو چې دا 25 کال یا 20 کال په افغانستان کې حضور لري، دوی دي د خویندو لپاره هغه ملموس کار چې کړای دغه څه شی ده. دوی دي یوازې موږ ته احصایې راکوي، احصایې ته موږ اړتیا نه لرو، موږ په دسمه کې په حقایقو باندې پیګو. افغانستان یو میلیارد تاوان رسیږي، موږ په دې باندې پیګو چې موږ اقتصاد ضعیف دی، اقتصاد لا نور ټکنه کیږي، خویندې د جګړو له کبله، د 25 کلونو جګړو له کبله چې یو ناورین دی، خویندې کونډې دي، یتیمانې په غاړه دي، د کار امکانات محدود دي، د نور د بهر وتلو او نورو محدودیتونه پې باندې وضع شوي دي. نو دې سره باید سړی هڅه وایي چې د خویندو ژوند په افغانستان کې څه رقم دی.
د ښځو د حقونو فعال او د نجونو د زده کړو د کمپاین غړي زرکا مایار وایي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو د بندیزونو او دا چې څومره دغه بندیزونه د افغانستان اقتصاد ته تاوان رسوي خپل نظر او تحلیل را سره شریک کړی و.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
یو شمیر افغانان چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان افغانستان ته ستنه شوي وای د کورونا کرایي د کرای کورونه لکه مخسر مختی او زیاتوی چې کرای هم دو چنده لوړ شوې دي. توې صدر رادیو تویل بیروزګار دی او نه پوهیږي د لوړو کرایو ترڅنګ د برېښنا بلونه او نور نکښتونه څنګه پرې کړي. پورته وخت کې د معاملاتو د لارښوونې د دفترونو یو شمېر مسؤلین هم تاییدوي چې افغانستان ته د کډوالو د راستنېدو په تیزېدو سره د کورونو کرایې لوړې شوې دي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
ل ایران او پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو د پروسې ل غړندې کېدو سره یو شمیر افغانان چې په روسي کې دی هیوادونه افغانستان ته ستانه شوی وای دوی سرپناه نه لري او دا چې د کرایي کورونو به هم خور لوړې شوې دي. ل پاکستان تازه ستون شوی احمد عمر ازادي راډیو ته وویل چې په ډیر ستون ځای په 5000 افغاني یو کرایي کور پیدا کړي.
کورونه کوم کرایه چې مخکې په 1000 روپۍ هغه اوس په 8000 روپۍ 1000 روپۍ باندې دي. زما یو 15 ورځې کېږي چې زه دلته راغلی یم کرایه پور کې چون تیر وم 1000 روپۍ و دا 1000 روپۍ دې پیدا کوي. مشکله ده ګرانه خبره ده چې توان نه لرم 1000 روپۍ کرایه ورکو نور برق به زراسي او دا څنګه ته مشکله ست.
له ایران ستون شوی محمد چې د 15 کسیز کورنۍ سرپرست وایي څلور کالې په ایران کې مزدوري وکړه او یو میاشت مخکې افغانستان ته ډیپورټ شو. دا چې اوس مهال په پلازمینه کابل کې ژوند کوي لورته ستونزې سره ټکوي.
پدې ورځو کې هیڅ کرایي کور نه پیدا کیږي. کوم پیدا همشي کرایې دوه برابر زیات وي. دیوې خونی 4000 افغانۍ کرایه ده. د کورونو له مالکانو سره اصلا خبرې نه کیږي. موږ په میدان پاتې یو. له دې ژوند مرګ به تر راځي.
په کابل او ننګرهار کې د معاملاتو د لارښوونې د یو شمېر دفترونو مسولین هم د ستونزې تاییدوي او وایي چې له پاکستان او ایران د افغانانو د ستنولو د لړۍ له تیزېدو سره د کورونو کرایې څو برابر لوړې شوې. د کابل په کوله لپښته سیمه کې د وی رهنما مسول تمیم ازادي راډیو ته ویل
خلک راځي وایي چې له پاکستان یا له ایران راستنې شوی یو. زموږ لپاره د 4 یا 5000 افغانۍ ترمنځ کور کرایه کړی. خو مخکې چې کوم د دوه خونو کورونه په 2000 وو کرایه اوس 2000 تر رسیدلې دي. د 4 خونو د یو کور کرایه 40 یا 50 افغانۍ یا ان 400 ډالر ته لوړه شوې ده.
په ننګرهار کې د یوې رهنما مسول رفیق ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې له پاکستان د راستنو شوی او د ډیریدلو لامل اصلا کرایي کورونه نه پیدا کیږي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د طالبانو د حکومت عدلي وزارت په یوې اعلامیه کې د کورونو لخواندان غوښتي چې له راستنو شویو افغانانو سره د کرایې په برخه کې همکاري وکړي او دوی ته په مناسبه بیا کرایې کورونه ورکړي. په اعلامیه کې دغه راز د معاملاتو د لارښوونو له دفترونو هم غوښتنه شوې چې د اصولو خلاف له کمیشنونو اخیستلو څخه ډډه وکړي. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت په خیریه موسسو هم غږ کړی چې د راستنېدونکو سره مرسته وکړي او د هغوی د اړتیاو د پوره کولو په برخه کې هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. په افغانستان کې د کرایي کورونو د کمښت او د کرایي د بیو د لوړېدلو له امله په داسې حال کې شکایتونه کیږي چې په تیرو 2 میاشتو کې زرګونه افغان کډوال له ایران او پاکستان ایستل شوي. دغه افغانان تر ډیره هیڅ مالي امکانات نه لري. د اپریل په 14مه د جرمني ډی پی ای ایجنس د ملګرو ملتونو لپاره د کډوالو علي کمشنری په حواله راپور ورکړی چې په تیرو 2 اونیو کې پاکستان له دې هیواده 120 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه کړي. دغه راز د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم ویلي چې د تیر کال د جنوري له میاشتې تر دسمبر اله 1,200,000 ډیر افغانان چې قانوني اسناد نه درلودل له ایران افغانستان ته ستانه کړل شوي. ډیر شمیر راستنو شوی کسانو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی اوس مهال د خوړو سرپناه له کمښت سره مخ دي او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
تا امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونلډ ټرمپ یو ځل بیا د اوکراین پر ولسمشر انتقاد وکړ او د فرانس پرس خبري اژانس په وینا ښاغلی ټرمپ په غیر واقعي توګه ولادیمیر زلنسکی د میلیونونو کسانو د مرګ مسؤل وباله. ولسمشر ټرمپ د اپریل په 14مه د تور پورې کړ او نږدې شپږونی مخکې تر دې په سپینه مړۍ کې له ښاغلي زلنسکی سره خبرې اړولې وي. ښاغلی ټرمپ د دوشنبه په ورځ خبر اعلان وویل دا دریو کسانو له امله په میلیونونو خلک مړه شوي دي. نوموړي زیاته کړه راځئ چې پوتین لومړی کس وګڼو خو راځئ چې بایډن دویم کړو چې هیڅ نظر یې نه لره او بیا زلنسکی. پوتین د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د یرغل امر ورکړ. ټرمپ بیا په زلنسکی باندې خپل برید دوه چنده کړ او زیاته کړه هغه تل هڅه کوي چې توغندي واخلي. د متحده ایالاتونو او اوکراین د ولسمشرانو ترمنځ اړیکې وروسته له هغې ترینګلې شوې چې ټرمپ په فبروري کې نړۍ حیران کړه او له روسیې سره یې د سولې خبرې اترې پیل کړې.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې به د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته ولرو خو اوس هم ورځو ګاونډي ایران ته. د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ به د شنبې په ورځ د مذاکراتو دویم پړاو پیل شي. دواړو لورو د اونۍ په پیل کې د عمان په پلازمینه کې خبرې کړې وې. پرون داسې راپورونه خپاره شوي وو چې راتلونکي شنبې به بیا ځلې خبرې په ایټالیا کې وشي خو ایران وایي چې دا خبرې به بیا په عمان کې کیږي. په دې نور تفصیل احمد چی برنورو.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ به د اټومي خبرو اترو دوهم پړاو په عمان کې ترسره شي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت دا بیان چې پرون خپور شو د ایتالیا د بهرنیو چارو د وزیر انټونیو تاجانی له وینا سره په ټکر کې دی چې ویلی وو د تهران او واشنگتن ترمنځ به بل پړاو خبري په پلازمینه روم کې وي. د ایران دولتي خبري اژانس ارنا د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویان اسماعیل بقایی په وینا خبر ورکړ چې پریکړه شوې ده چې دا خبري به د اپریل په 19مه په مسقط کې وشي. تر دې مخکې پرون د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر تاجانی د جاپان د سفر پر مهال اعلان کړی وو چې دوی له دواړو خواوو داسې غوښتنه ترلاسه کړې ده چې په روم کې به خبرو ته سره کښېني. تاجانی د جاپان په اوساکا کې خبریالانو ته وویل چې هیواد یې د تل په څیر دا غو غوندو هر کلی ته چمتو دي چې د اټومي مسلې په څیر قضایاو کې مثبت نتیجه تر لاسه شي. تا جانی زیاته کړه چوروم ځان د سولې او منځګړیتوب پلازمې نه ګڼي او ایتالیا دا غو مذاکراتو حمایت کوي چې د اټومي قضیه د حل سبب کیږي او سولې ته لار هواروي. د عراق د دولتي خبري اژانس په وینا د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی هم پرون ل خپل عراقي سیال سره د خبرو پر مهال ویلی وو چې دا خبري به پروم کوي. تهران او واشنگتن ویلي دي چې د خبرو لمړی پړاو مثبت او راغنده وو. د لمړی پړاو خبري د شنبه پورس په مسقط کې وشوي چې د ایران د پلاوی مشیر د دوی د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی او د امریکا د متحده ایالاتونو د پلاوی مشی د امریکا د منځنی ختیځ په چارو کې مسول سټیف ویتکوف کوله. د لمړی پړاو تر خبرو مخکې شاغله ویتکوف روسي ته ولاړ. اوس ایران ویلي دي چې د نوی پړاو خبرو تر پیل مخکې به شاغله عراقچی مسکو ته سفر وکړي. ایران دا خبر هم تایید کړی چې د دوهم پړاو خبرو تر پیلې دو مخکې به د اپریل په 14مه د نړیوالې اټومي انرژي د ادارې عمومي مشر رافائل ګروسی ایران ته ولاړ شي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلی دی چې هغه غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې ایران به هیڅکله اټومي وسله ترلاسه نه کړي. ایران ټینګار کوي چې د دوی اټومي پروګرام سوله ییز دی او غواړي داسې تړون وکړي چې د هغو بندیزونو لری کولو سبب شي چې د دوی اقتصاد یې ځپلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ ویلی دی که چیرته ایران کومې موافقې ته ونه رسیږي د اسرائیل په مشرۍ به د دغه هیواد پر اټومي تاسیساتو برید وکړي. د اټکلونو له مخې ایران کولی شي چې له یوې اونۍ څخه په کم وخت کې د یوه بم لپاره یورانیم غني کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او په چیرې میډال او چګلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې
ازادي راډیو د افغانستان د ملټیمیډیا مخکخه
تاسو زموږه کلا ساده رادیو نو ری استاد د رادیو خبرونه چلر وی ساته دوام لري د سال شپږو د مخام تر شپږو په دندو چپوند نه 35 مترو او د مخام شپږو د سر تر شپږو په منځنۍ چپه ته لس شپک نوي اوس هم بیرته افغانستان ته راستنی ګورو سره هغه چې په کندز ولایت کې د طالبانو د حکومت ددلی ریاست د حزب اسلامي د پلویانو د نیولو او دفترونو د تړلو مکتوب خپور شو. په افغانستان کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار وای د طالبانو حکومت پرې ورځ تر بلې محدودیتونه او قیدتونه زیات کړي دي. هغه له حکمتیار ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت یې پلار او د ګوند مشر ګلبدین حکمتیار ارتا لخپل پلویانو سره په لیدو کاتو هم قیدات وزه کړی دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
روس له هغه چې د افغانستان په کندوز ولایت کې د طالبانو د حکومت د عدلي ریاست منصب د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د پلویانو د نیولو فعالیتونو او دفترونو د تړلو په اړه خپل رسنیو یو مکتوب خپور سه. د ښاغلي حکمتیار سوی حبیب الرحمن حکمتیار وایي چې طالبانو یې پر پلار او د دوی د ګوند په پلویانو ګڼ محدودیتونه وضع کړي دي. حبیب الرحمن حکمتیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوی حساسیت خود حتی په دغه ناست چې راوی حکمتیار صاحب دلته خلک ورته راتلل دا اوس دوی ورځ تر بلې د خپل قیودات زیاتوي. دوی متاسفانه حتی له یو ښې مشورې نه هم ویره لري. که تاسو ورته د ښځو تعلیم په رابطه وایستئ، که تاسو د شورا په رابطه ورته وایستئ، په هره مسلې په رابطه چې ورسره جاغېږي که هغه د هېواد د ملي منافعو په ګټه یي، د ولس په ګټه یي، خو په دې خاطر چې دوی هغه سره مخالف دي هغه رقم اقدام نه غواړي ترسره کړي او په دې ویره لري که څوک دا ژغ اوچت کړي دا کېدای شي ټول عوام همدا غوښتنې ولري او په دې باندې فشار راسي.
نوموړي زیاته کړه چې د طالبانو د بیا واکمنې دوه رئیس تر اوسه د د پلار ګلبدین حکمتیار او د هغه د پلویانو ترمنځ پر لیدو کتو شخصي مجالسو فعالیتونو او حتی په خبرې پر خواله رسنیو هم د حزب اسلامي د غړو پر تبصرو لیکنو او خبرونو قیدات او بندیزونه وضع کړي دي. ښاغلی حکمتیار داسې وخت دا اداوې مطرح کوي چې تازه پر خواله رسنیو او د خپل هم په خپل اکسپانه په کندز ولایت کې د طالبانو د حکومت د عدلي ریاست ته منسوب هغه مکتوب خپور کړی چې پکې امنیتي او استخباراتي مسولینو ته د حزب اسلامي د غړو د فعالیتونو د مخنیوي، نیولو، بندي کولو او دفترونو د تړلو امر سوای دی. په دې مکتوب کې د دې حزب د دفتر د مورلاک ریاست ته د دفتری تجهیزاتو د انتقال او د فعالیت په صورت کې د غړو د توقيف امر سوای او ویل سوی کوم کسان چې د دې ګوند په دفترونو کې وي تر هغه د توقيف سي چې په خبره توبې نوی وستلی. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د دې مکتوب درات یا تایید پاره څه نه دی ویلي او نه هم ویان. زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي. خو د ګلبدین حکمتیار رسنیز دفتر ازادي راډیو ته په استولي بیان کې ویلي چې دوی په هیڅ ځای کې فعال دفتر نه لري. د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان نبیا واکمنې دوه وروسته په ټول افغانستان کې ټول سیاسي ګوندونه لغوه اعلان او پر فعالیتونو یې بندیز ولګاوه. د طالبانو حکومت د عدلي وزارت په تیر 1403 کال د وری په شپاړسمه د ویلامي په خبرولو اعلان وکړ چې یاد وزارت په افغانستان کې د ګوند په نوم هر ډول فعالیت غیر قانوني کړي. دغه وزارت د سیاسي ګوندونو ریاست لغوه سوی او خبرداري ورکړی چې د ورته فعالیتونو د تکرار په صورت کې به له سرغړوونکو سره قانوني او شرعي چلند وسی. خو د سیاسي چارو ځینې شنونکي په افغانستان کې په اوسنیو شرایطو کې د پخوانیو سیاسي مشرانو او مخکښو ګوندونو رهبرانو شتون د طالبانو لپاره سیاسي امتیاز او غنیمت بولي او وایي چې که طالبان په دوی قیودات زیات کړي ممکن د پریخودو او یای د دوی د حکومت پر وړاندې درېدو ته اړ کړی. له دې جالې د سیاسي چارو په سمي یوسف سي ازادي راډیو ته وویل
طالبان نور هم خپل دي سیاسي فکر او دایره نور هم راتنګوي. خلک دې ته مجبوروي چې فرار وکړي او حتی څو کسان چې په افغانستان کې پاتې دي سیاسي مشران یا د عذابو مشران هغوی هم دې ته مجبور کړي چې له افغانستانه فرار وکړي. کنه دا ډول اشخاص بی احترامي ورته کول، له کوره ویستل، دا د افغانستان د خلکو د دود او دستورو د نړیوالو ټولنې د غوښتنو پر خلاف عمل ده.
طالبانو وړاندې له ګلبدین حکمتیار څخه هغه کور چې دوی دولتي یا د دفاع وزارت ملکیت بولي واخیست. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د 2014 کال په سپتمبر میاشت کې د پخواني پرزیدلي جمهوري نظام له ولسمشر سره کابل کې
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مکبل کی قدرمن او کلی سکون کو زبرشنا غم خار یوزر به هم تاسو ټول ته دزړه لکم اشاره خاص ما یم دی ولسم ټولګي جغرافیه مزمن دوی بلوسته هله د تاسو ټول قدرمن زکون کی برتر او غوړو صحت مند او سړي د صحت جمع بم پتنوي درنو زکون کو د چیز مرسته سو د نن ورځې لوستي ولسم دوستي نو تاسو ټول قدرمن زکون کو صحه هله لمند یم چې د لوسته په پښو بو کی به له خپل زرا سره خپل کتاب کتابچا او کلمن ورډری تر سو کولی سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل چوکی لزانان سره نوکتی کلالی زکون کوز مرستاسو د نن ورځې دویم لوست موضوع د مالداری او د هغې اقتصادي ارزش اړونده کتاب صفحه له دیر لسمې نه پیل به تر شلمې سپی پری هم چنان که در منو کلالی زکون کوز مرستاسو د نن ورځې درسي اهداف هم هغه موضوع کانی چې نن ورځ به مرستاسو په لوست کې ولولو عبارت دی له لومړی مالداری او د هغې اقتصادي ارزش دویم د مالداری لارې چارې دریم وحشي ژوي دا هغه درې مهم موضوع کانی دي چې نن ورځ به مرستاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو ستاسو د ټولو کلالی زکون کو د پراته وچو او د کټ په هیله خوښه زکون کو د لوست په فیسبوک کې لمړی مجاوته سمالداري او د هغې د اقتصادي ارزش اړوند معلومات ول لکه څنګه چې په تیر لوست کې مجاوته سو د کرنی او د هغې اقتصادي ارزش په حق له د کرنی لارو چارو د دې ترڅنګ د افغانستان کرنیزو مهمو کرنیزو حاصلاتو تولیداتو او د دې ترڅنګ د افغانستان د کرنی جغرافي ویش په حق له معلومات بلوسته نن ورځ مجاوته سو د مالداري او د هغې اقتصادي ارزش د مالداري لارو چاري او د دې ترڅنګ به مجاوته سو د وحشي حیوانات په حق له معلومات ترلاسه کړو چې د لوست په پښه بو کې تاسو ټول کډر من زکون کول لپاره یو سوال چمتو کړی دی دا سوال به تاسو هم دا اوس په خپل ذهن څخه ځواب ورکړي او کله چې تاسو لوست پاتې ورسئ دی یو ځل بیا هم دا سوال ته ځواب ورکړي سوال تکراروم درنه زکون کو زموږ په هیواد کې د سروي روزنه په څه ډول سره پر مخ وړل کیږي یعنی سروي یا هم د حیواناتو روزنه په څه ډول سره سرته رسول کیږي رازم موسم درنه زکون کو لوست پر لور باندې دا چې موږ او تاسو ټول په هیجو مالداري یا هم د سروي روزنه په افغانستان کې یو لرغونی دود هم کلتور له جملې څخه شمیر کیږي چې په دودیزه توګه سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې رواج لري کله چې د سروي یو ښکار کول مخ پر باندې دوست ولا یعنی مخ پر کمش باندې راغله مخ کې په خو وختونه کې چې ودرنه زکون کو سروي بشکار کېدلې د هغوی ښکارو له څخه کله چې به ښکار کړو ستبې د خوراکي توکو په توګه ترې استفاده کوله نو دا یو ډول ناوړ عمل و چې دا به سرته رسول کېده او دغه لامل څخه بس سروي لمیزه څخه تللی او ورستر بلی به دوی کمیدلی خو کله چې دغه بندیزونه ولګېدل نو په دغه وخت کې خلکو یوازې د سروي روزلو ته د هغوی په نروزنه باندې ځانونه مصروف کړل او نوی ژوند یې ځانو ته غوره کړی او زیات شمیر خلک د سروي پروژه باندې بوخت سپل چې د هغه څخه وخت څخه ورسته بیا په پیړیو پیړیو باندې کسان په دغه سروي پروژه باندې لاس پورې کړل او د سروي د روزلو سره یې دی وکولې سپای چې د خپل ژوند ورسنې سي ارتیاوي د دې لارې څخه پرکړي موږ ویلې چې درنه زده کوونکو چې مالداري او سروي روزنه یو له مهمو دودیزو اناناتو له جملو څخه د زموږ په هیواد کې چې په افغانستان کې په سلو کې اتیا شاوخه خلک د سروي پر روزنه باندې بوختي او همدغه د ژوند ارتیاوي له دې څخه پرکوي دا چې موږ تاسو په تیر لوست کې ولوستل چې زموږ د یات شمیر انسانان چې په کرنه باندې بوخت دي نو هغه کسان چې کرنه کوي د کرنې ترڅنګ دي د سروي یا هم حیواناتو پر روزنه باندې هم بوخت دي او دوی د خپل ژوند ورځنیزي اړتیاوې په دې باندې پوره کوي نو موږ ویلی شو چې درنو زده کوونکو سربیره پر دې چې زموږ یو شمیر خلک په تیر بیا چې هغه کسان چې په صحراګانو او دشتو کې ژوند کوي نو هغوی ټول د دغه حیواناتو روزنه کوي او دغه کسان بیا هم چې د دې ترڅنګ کوچان بیا په بشپړ توګه سره د سرویو ساتنه کوي او د هغوی په ساتنه باندې بوخت دي چې هم دغه د ژوند اړتیاوې دي د دغه سرویو د لارې څخه پرکوي څومره چې موږ او تاسو د دې په باره کې سرنه وکړو نو په زیاته کچه سره مالداري د کوچانو درد ده هم درنګ درنو زده کوونکو مالداري او د هغې اقتصادي ارزښت چې دی زموږ په هیواد کې ستر اقتصادي ارزښت لري ځکه د حیواناتو د روزنې او مالداري ارزښت دی په دې کې زموږ هیواد په اقتصاد په پراختیا کې ستر اغیزه را بولې ده چې سروي د تولیداتو ارزښت د ملي ناخالص عایداتو په سلو کې وسخه تر لسه پورې برخه جوړه کړې ده چې د زموږ راستاسو یو له مهمو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي. سربیره پر دې بیا خلک د سرویو څخه د کار ځواک او تولید بارونو په وړلو کې د پوستکو په ترلاسه کولو کې د وړیو او نورو حاصلاتو په ترسره کولو کې هم ګټه اخلي. د سرویو یو شمیر محصولات چې درنه زده کوونکو لکه وړي د پسو او د غواګانو پوستکي کرکول او هم چنان کلمی چې دي د خپلې بیې له پلوه څخه د هیواد د صادراتو په سلو کې د لسو څخه تر شلو برخه یې جوړه کړې ده. او د دې ترڅنګ بیا د غالیو صادرات چې د وړیو صنایع د پوستین باب دي او د پوستکي صنایع هم په افغانستان کې د صادراتو کې د پام وړ رول لوبول دي چې له دې عمل څخه زموږ د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لري. او له دې پرته په هیواد کې د ځینو نور شمیر اړتیاو د پر کولو لپاره لکه غوښې او شیدې یو اندازه په کال کې د هر وګړي لپاره په ترتیب سره له 1.5 څخه تر 2 ګرام او کیلوګرام اټکل سوي دي د کورنی سرچینې چمتو کړی دی. او په دغه کې ستر اهمیت لري. او د دې هم چنان د یادولو وړ بل خبره چې د درنه ځکونکو سرویش کلونو جګړو او وچوالي مالدارانو د سروي د ساتنې ته هم ځان اړولی و چې د دې پر اساس باندې بیا په ځینو ځایونو کې جلاوالی منځته راغلی او د اوبو کمښت منځته راغلی. په همدې خاطر سره د سروي په کې ځینې ناروغیانې رامنځته شولې چې دغه ناروغي د سروي د مړینې لامل وګرځي ستله او افغانستان په اقتصاد کې ستره بدلون راوسته. د دې ترڅنګ کډر منځ د کورنکو د کورنۍ سروي ډولونه او د هغوی جغرافیوي ویش لولو چې د کورنۍ سروي یا هم حیوانات سره ډول حیوانات یا سرنګ جغرافیوي ویش لري. هغه کورنۍ سروي چې بزګران او مالداران یې ساتنه کوي د هغو له جملو څخه د رنځ کوونکو غواګانې شامل دي، پسونه دي، وزې دي، خره، اوښان، آس، کچری او داسې نور چرګان دي، کوترې دي. دغه ټول هغه حیوانات دي چې په کورونو کې روزل کیږي او دوی د کورونو کې روزنه ورکول سوی دی. د اخلي حیواناتو نوم هم ورکول سوی دی. تر ټولو زیات چې بيدید رو نزدکون کو چې د دې څخه ګټه اخیستل کیږي هغه دو حیواناتو کې د کورکول پسونه دي چې په عادي پسونه کې د هیواد په اقتصاد کې غوړ ارزښت لري او د سروي د محصولاتو په صدرول کې برخه اخیسته ده. او دغه چې دی یو له مهمو اقتصادي لرونکو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي. او دغه د کارکور پسونه چې دی یوازې په شمالي ولایتونو کې لکه بدخشان څخه تر هراته پورې پراختیا موندلی ده او په دغو برخو کې پیدا کیږي. د دې ترڅنګ کډر منځ زده کوونکو الف برخه چې ده هغه په خپل مرکز تاسو وایو چې ځینې نورې دودیزې طریقې لارې چارې ستا چې سروي پکښې کې روزل کیږي چې د دغو له عمله څخه هم موږ او تاسو په ځینو ولایتونو کې په ځینو برخو کې دغه غواګانې پسونه خره او اسونه او غوښان روزل کیږي چې د هغوی د شیدو غوړیو او همدارنګه د دې ترڅنګ د کوچیو او مستو او شلومبو څخه ګټه اخیستل کیږي. او دغه مالداري چې د زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په دودیزه یا هم انا نوی او کلتوري طریقه سره سره رسول کیږي چې زیات کسان په دې باندې بوختي چې کلچي مالداران هم دغه دنده سره رسوي. ته دې تر څنګه در منځ د کون کو نن رزلوس کې موږ او تاسو کرنه یا هم مالداري په حق له موږ او تاسو معلومات لاس را وړي دي. خو په دې برخه کې موږ او تاسو عصري او پرمختللي طریقه سره دغه په باره کې لولو چې په عصري او پرمختللي بڼه سره دغه مالداري څنګه سرته رسول کیږي. لکه څنګه چې موږ او تاسو په دې باندې وپوهیدلو چې مالداري زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په دودیز او عنعنوي بڼه سره سرته رسول کیږي، نو په افغانستان کې په عصري او په نوي ډول سره د سروي روزنه په تکثري توګه سره په 1212 هجري لمریز کال کې پیل شول. کله چې په 1212 هجري لمریز کال کې کله دغه عصري بڼه سره د حیواناتو روزنه پیل شول، نو بیا وروسته د هغه څخه په 1415 هجري لمریز کال کې د لومړي ځل لپاره په کابل ښار کې د ناروغو سرویو لپاره هم د ناروغو حیواناتو لپاره د دربننې لپاره یو حیواني کلینیک جوړ شو چې د دغه کلینیک یو موخه یوازې دا و تر څو دی وکولای شي د حیواناتو ساتنه وکړي. او په چیرې بیا د دوی مهم موخه چې هغه په خپل د عسکري قطعات او اسونه او یو شمیر نور مراجعینو د سرنه درمننه و یا هم د سرویو درمننه او د هغوی علاج کول و چې د هغه څخه وروسته په 1318 هجري لمریز کال کې په بدخشان کې چې هغه وخت قطغین په ولایت کې یو ډول د غواګانو وژن کې ناروغي مېستره لاله چې دغه وژن کې ناروغي له عمل څخه زیات شمیر غواګانې مریض ولې یا هم مېز څخه ولړل چې وګورسته بیا دغه د پاملرنې لپاره په 1450 مریض کال پورې دغه ناروغي دوام وکړل نو بیا نه کلینیکونه نور هم جوړ شول چې د 1450 مریض کال کې یې شمیر شپږستل ورسو او په اوسنی وخت کې بیا په هیواد کې دا وات ناری عواملو په هنجیو لپاره یو شمیر زیات شوی دی چې د حیواني کلینیکونو د جوړولو ته مهمه پاملرنه کوي او دغه پرسنلونه یوازې د حیواناتو د صحت په برخه کې کار کوي. د دې تر څنګ درمون او ګلالي زکونکو د اصلي مالداري د سرغوی د محصولاتو د زیات مهم ټکی چې مرابطاسو باید په نظر کې ونیسو چې هغه مهم دي چې باید مرابطاسو په نظر کې ونیسو کچېری اصلي مالداري مرابطاسو سرته رسو نو کوم مهم ټکی دي چې باید مرابطاسو زده اوسې. د هغو جملو څخه لمړنۍ چې دي د پرا اندازې واشه چمتو کول دي، یعنی مرابطاسو باید خپل حیوانات ته پرا اندازې سره واشه یا هم مشپشتي ورته وساتو او هم چې د دې تر څنګ د وی یو خوراک باید شپاملرنه ورته ووسی کوم ډول خوراک یعنی پورس کې باید درې سلور زلې دي ته خړه برابر سي او هم چنان دي تر څنګه حیواني ناروغي پوداني باید مرابطه سو د خپل سروي یو یا هم خپل حیوانات څخه ساتنه وکړو. کومي ناروغي سرچدي مخامخ کې باید نږدې حیواني کلینیک ته بوزو او د دې تر څنګه د زراعتي اصلاح شو نسلونو تزویج باید ډیرښت ووسی، یعنی تزویج باید د دې ترمنځ ووسی رنگارنګ حیوانات باید مېستره ورل سي او هم چنان د حیواني کلینیکونو او پرمانونو تاسیس باید په زیاته توګه سره زیات کړو او منظمي ادارې او غوره منیجمنت باید موږ تاسو ورته ولرو. کچیر موږ غواړو چې حیوانات وروزو نو باید د حیواناتو د روزنې لپاره منظمه اداره ولرو، منظم ځای یعنی پارم باید ورته ولرو ترڅو وکولای شو حیوانات په سمه توګه سره په دې ځای کې ورسو. هم چې نن د دې تر څنګ درنوز د کوونکو د لوس راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو وحشي حیوانات یا هم وحشي ژوي وپیژنو. وحشي ژوي چې له نامه څخه معلومی شي چې ژوي د چاپریال یو مهم او ارزښتمند برخه ده چې په دې توګه په طبیعي او بیارغونه باندې ژوره اغیزه لري چې په طبیعت کې په زیاته کچه سره ژوي زموږ په چاپریال کې پیدا کیږي چې دغه ژوي په ځنګلونو او سرځایونو سیمولرونکو ځایونو کې ژوند کوي. دغه ژوي چې د رنزکونکو زموږ راستاسو د ژوند یو له مهمو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په زیاته برخو کې ترې ګټه اخیستل کیږي. موږ به یې سوچي وحشي ژوي هغه حیوانات ته ویل کیږي کوم چې انسانانو ته ضرر رسوي، یعنی انسانان ته ضرر سیویل کال مار لړم پرانس مری دا ټول وحشي ژوندو ویل کیږي چې انسانان ته ضرر رسوي. نو د افغانستان د طبيعي جوړش چې ډیره پراخه ساحه یې غرونه ولې د پتیری بیا د هندوکش لري چې دی لوري لري چې نو جووري او شګرینې لمن لري چې په دوغه لمن کې یې ژوند د پاره زمکه چمتو سوی د چې جغرافي ارزښت لرن به حاځه څخه په دغه ساحو کې ژوند یا هم وحشي ژوند اجوان کولای شي چې د زوحیتین او سشندون کې لکه سرمشکي سمسارا چونګاش مار او نور په افغانستان کې وازی مار او ویش دوله پیژند سوی دی او و دوله زهري دي چې دوه دوله یې کوبرا او پنځه دوله یې افین ماران دي. نو د دې تر څنګ تلرون کې ژوند هم ست چې یو سوشل دوله یې په افغانستان کې پیژند سوی دی خو له بده مرغه څخه زیات شمیري اوس د مینځ څخه تللی دي چې موږ او تاسو وپیژندل چې ژوي انسان ته ضرر رسوي. نو درنو ځکه کو تر دې دم پر موږ تاسو د ژوند په حق معلومات لاسته راوړل وس هم د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. تاسو کورنۍ دند درې سوالونه دي چې هر سوال ته په مطابق ځواب ورکړئ. لومړنی سوال مالداری او د هغې اقتصادي ارزښت څه ته ویل کیږي. دویم سوال وحشي ژوي کوم ډول حیوانات ته ویل کیږي. دریم سوال مالداری او عصري پرمختللې طریقه تشریح کړئ. نور نو قدر موږ ځکه کو زموږ تاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتور ستدي ښه وخت اعلی پمات.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم نیک هلا و احترامات می قبول کی قدر من اول علی زکون کو زبرشنا غم خاری وزر به هم تاسو ټول تشرق واس په ما د ول سم ټول کی جغرافیه مسمن به هم لوسته هلا د چې تاسو ټول قدر من اول علی زکون کی برتر او جوړ صحت مند او سر یو د صحت جامع په پتن می تر نو زکون کو د چې مل استاد سو د جغرافیه مسمن به هم لوستي نو هلا د چې تیر ورځې لوستره بم په پراو در د کیک ټاور سره زده کړو او سې جامع نیو لوسته امر کی ولري تر نو زکون کو مخله دین چې تاسو د نن ورځې نو لوست په کم تاسو ټول خر زکون کی باید خپل زنه سره خپل د ولسم ټولګي جغرافیه مضمون کتاب کتابچه او قلم ولري تر څو وکول شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لسانو سره نوٹ کړئ. خو جواب للی زکون کوز مرستا سو د نن ورځې د دویم لوست موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ور باندې بحث ولرو عبارت دی له لمړی شمالي ختیځ سرحدونه، دویم ویدی سرحدونه، دریم ختیځ او جنوبي سرحدونه. یعنی نن ورځ به موږ تاسو زموږ د کنان هیواد افغانستان شمالي ختیځ سرحدونو په حق له ویدیزو سرحدونو او هم چنان ختیځ او جنوبي سرحدونو په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدر من زکون کې د لوست تر پای پر سره ماتیا وکړي او یو څه زده کړي. خو زه زکون کو د لوست خپل په شبو کې لمړی موږ تاسو د از موږ د ګران هیواد افغانستان شمالي ختیځ سرحدونو په حق له معلومات لاسته راوړو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیجو زموږ ګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د آسیا په زړه کې موقعیت لري او یو غرنی هیواد دی. کبو یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده. نو موږ ویل سو زموږ ګران هیواد افغانستان زیات شمیر سرحدي کرښې لري چې د افغانستان په شمال ختیځ کې دوه سرحدي کرښې موجود دي چې دغه دوه سرحدي کرښو کې درنو زده کوونکو لمرنۍ کرښه چې ده د پامیر سرحدي کرښه ده چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ او شمال ختیځ سرحد په توګه سره پیژندل شوی دی چې د افغانستان او چین ترمنځ سرحدي پولې په نښه کړې دي. دغه کرښه چې د درنوزده کونکو د پامیر او وهان وړ سفر چې ده په دغه کرښه کې موقعیت لري چې دغه د پامیر او وهان وړ سفر د سمندر له سرنې څخه 8000 متره لوړ وایل لري چې د دغه کرښه په واسطه سره درنوزده کونکو د سین د سین د امو سین د سانګو ترمنځ یو بیرون کې برخه جوړه شوې ده یا هم بیرون کې ساحه ده. دغه دواړه سندونه چې دي د همدې سیمې له دایمي کنګلونو څخه سرچینه یې هم منبع اخلي چې له همدې کابل څخه د پامیر لوړ سطح د نړۍ د بام په نام سره شهرت موندلې دي. همدارنګه درنوز د کوونکو د سرو افغان ساحه چې د هغه وخت د تزراری روسیې د چین او برتنوي هند ترمنځ پرتا و چې په دغه ساحه کې وي د سرحدونو تثبیت لډیر مودې څخه تر بحث لاندې و چې بل اخره په 1302 څخه تر 1308 میلادي کلونو ترمنځ د افغانستان شمالي سرحدونو تثبیت سولې هم په رسمیت سره و پیژندل او پیژندل سوال چې دغه شمالي سرحدونه په حق له هم خبرې تر سره سولې. خو څنګه چې دغه د امو سین سرچینه سرګند نه و معلومه نه په دې وخت کې دغه ستونزه مې سره غل ځکه چې کسانو په دغه وخت کې فکر کوي چې دغه د امو سین چې دی په خپل د زرکول چې هله څخه سرچینه اخلي. خو ځینې کسانو به دا فکر یا هم په دې ام سره و چې د امو سین د چکمتین له جهیل څخه سرچینه اخلي چې له همدې عمل څخه په دې برخه کې د افغانستان د سرحد ټاکنه او رپرسمې سره پیژندل ضروری و ګڼل شو تر څو باید افغانستان دغه سرحدي پولې وټاکل شي. نو په دغه وخت کې کډر منځ کوونکو د افغانستان موقعیت په نړۍ کې او هم چې نن د دې ترڅنګ په د افغانستان د امیر عبدالرحمن د دورې په ورستي کلونه کې چې هغه وخت 1315 میلادي کال و چې دغه کال په خپل د 1203 مریض کال سره سمون خوري نو د درې لوی هیوادونو ترمنځ استاذ راوبلل سپله چې د افغانستان څخه یو په خپل غلام مهیل الدین خان و چې په هغه وخت کې د قطغن او د بدخشان د ولایتونو حکمران و. د دې ترڅنګ بل شخص و چې د مجرل جور لو په نام سره یې جديد د انګلستان هیات مشر هم و چې د مذاکرات کې د مشر په توګه سره وظیفه په غاړه درلود. نو د کوچنی اولی پامیر په سیمه کې مذاکرات پیل کړل. دغه مذاکرات و درنو تکونکو کاوو نه میاشتې ورځس ولا یعنی دغه خبرې چې دې سره کولې دغه سرحدي کرښه ټاکل کېدلې نه میاشتې په جریان کې دغه سرحدي کرښه د پامیر سرحد په ختیس کې د هند تر سرحد پورې د ختیس د افغانستان او د تزراری روسیې ترمنځ وټاکل شو او هم چنان د دې تر څنګ د انګلستان ځینی سیاست مدارانو د خپل لاندې شو ساحو او د تزاري روسیې ترمنځ دی وی هایلی ساحه سره چې ډیر زیاته مینه درلودله د پامیر او وهان په ساحه کې د انګلیس او روسیې امپراتوري یو بل سره نشتی وینو د دې لپاره یې چې هغوی ترمنځ یو حیله ساحه راشي نو وحان یې بې پوښتنې څخه افغانستان ته ورکړل چې افغانستان یې د افغانستان لپاره د تحفې غوندې سره ورکړي. او په دغه وخت کې د فامیر سرحدي کرښه د زرکول له جهیل څخه ختیځ په ختیځ څخه په ختیځ کې د یولي درې پورې اوږده سوله چې د روسیې دولت په 1889 میلادي کال کې د مارچ په میاشت کې دغه کرښه ومنله او په دې ډول سره واهان افغانستان ته د یو نړیوال تړون له مخې څخه ورکول شو. نو دا و درنو ځکونکو کوم چې په افغانستان کې د افغانستان شمال ختیځ سرحدي کرښه ټاکل شوې چې دغه سرحدي کرښه په خپل د فامیر سرحدي کرښه په نامه سره یادیږي. هم چې نن درنو ځکونکو د لوس پراتون کې برخه کې موږ تاسو ختیځ او جنوبي سرحدونه پیژنو زموږ د ګران هیواد افغانستان ده. دغه د افغانستان ختیځ او جنوبي سرحدونه چې دي درنو ځکونکو د احمدشاه بابا د واکمنۍ څخه د محمد زیان او د واکمنۍ تر لومړي وخت پورې په ختیځ او جنوب کې تر کشمیر، لاهور، پنجاب، پېښور، اسماعیل خان دری پورې، ان تر غازی خان دری پورې، تر شکاپور، سیند، ملتان او په پاکی د غرب سرمندرګي د عرب کوم سمندرګي چې دی دغه د عرب تر سمندرګي پورې پراخه ساحه و. خو کله چې په هغه وخت کې د سدوزیو قبیلو او هم چې د محمدزیو قبیلو یا هم د دوغ دواړو ورونو ترمنځ خپل منځي نفاق منځترالل، دغه سدوزیانو او محمدزیانو ترمنځ سیالي منځترالل، نو په دغه وخت کې انګلیسانو د دې د خپل منځي نفاق څخه استفاده واخیستله. د دې په ګټه اخیستنې سره انګلستان ته د افغانستان ځمې سیمې تر ولکې لاندې رالل، د افغانستان ځمې سیمې اشغال کړې. چې انګلستانانو زیاته قوه چې ودرنو ځکونکو په هغه وخت کې په 1893 میلادي کال کې د افغانستان پر لور باندې راولېږل شوله او په هغه وخت کې امیر عبدالرحمن خان ته یو یاداشت واستوي چې د جنرال ربلت سیاسي هیئت د یو عسکري پرې کې په جنرال کې د کوم جنرال شو دی ته داسې یو یاداشت واستوي چې دی باید په جلال آباد کې د یو جنرال په توګه سره ومني. نو په دغه وخت کې امیر عبدالرحمن خان ډېر زیات په قهر شو کله چې دغه پر یاداشت واوریدي، یعنی دی چې دغه کوم خطر تر استولی وو. نو په دغه وخت کې فوراً امیر عبدالرحمن خان دغه پریکړه وکړله، خپل ټول زر کسیزو عسکرو ته یې د تیارسي امر ورکړي او ټولو ته یې وویل چې باید جهاد وکړي، یعنی د جهاد اعلان اراده یې وکړه. خو کله چې انګلستانانو دغه مقامات ولیدله او دی په دې باندې پوسټ وله چې امیر عبدالرحمن خان د دې پر وړاندې باندې جدي اقدام پورته کړی دی، نو خپلې پریکړې څخه لاس واخیستله او کنیش وله چې خپل 15 کسیزه ساسي هایته د مارتیمر ډیورن په مشري کابل ته واستوي. نو په دې وخت کې کله چې دی ډیورن ته واستوي، نو په دې وخت کې د افغانستان کې امیر عبدالرحمن خان د خپل دولتي امریکانو له مشري پرته چې هولستان مانی کې تړون لاسلیک کړل او لوی تاریخي مسلیت په غاړه باندې واخیست چې په هغه وخت کې درنو ځکونکو دغه د ډیورن کومه پریکړه چې امیر عبدالرحمن خان وکړله یو ډیره لویه پریکړه وه چې ان تر نن ورځې پورې په سیاسي لحاظ سره هم یو غټه پریکړه ګڼل کیږي او ان تر نن ورځې پورې د افغانستان د خلکو لخوا څخه نه ده منل شوې. دغه ډیورن چې کله کابل ته راغلی، نو د ډیورن د تړون کې په دې موده کې مخکې انګلستانانو لخوا څخه ترتیب شوی و. خو کله چې امیر عبدالرحمن خان ته وړاندې شو، نو په دغه وخت کې 1893 میلادي کال و چې د نومبر 22مه نیټه وه چې دغه کال په خپله د 1411 هجري قمري کال سره سمون خوري چې د جماد الاول د 2مې نیټې سره سمون لري. نو امیر عبدالرحمن خان د خپلې دولتي امریکانو له مشرۍ پرته څخه دغه تړون لاسلیک کړه چې د دې تړون د لاسلیک او څخه وروسته په پای کې د ډیورن سرحدي کرښې د واهان او پامیر د غره او د وهیجر توکل او سویل ختیځ د کلیک او توکل څخه د ملک سیاکو تر غره پورې د هیواد په جنوب لویدیځه زاویه کې وټاکل شولې چې چمن، پښین، وزیرستان، کرما، پاړه چنار، اپریدی، باجوړ او همشنان سوات او چترل د افغانستان له خاورې څخه جدا سول او هغه وخت برتانوي هند پر وټرل سپه چې دا یو ډیر ستر پریکړه و. نو درنو ځکونکو همچنان لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو زموږ ګران هیواد افغانستان د انګریزي حکومت له لحاظ څخه یا هم د انګریزي حکومت له طرفه څخه ډیر زیات ځپول شوی دی. سو ځل زموږ ګران هیواد افغانستان د انګریزانو د حکومت پر وړاندې بنستر جګړې سرته رسولې دي چې بل اخر افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو له جملو څخه وو کوم چې په لومړي ځل باندې خپل خپلواکي په 1999 میلادي کال کې لاسته راوړل. او ورسره د هغه څخه نور هیوادونه هم د خپلواکۍ په اخیستلو باندې لاس پورې کړل. کله چې د افغانستان دغه مقاومت ولیدل نو نور هیوادونه هم جرأت وکړ تر څو خپلواکۍ واخلي. نو موږ ویل سو چې کله افغانستان په 1999 میلادي کال څخه ورسره خپلواکۍ واخیستل نو د ډیورند د سرحد مسله هم نسبه حال ځکه بیا هم دغه یو غټه مسله و. هم چې د دې څنګه په 1998 میلادي کال کې چې کله پاکستان جوړ شو نو دغه موضوع بیا هم نسبه حال چې ان تر 99 پرې د ډیورند پر کرښه باندې مذاکرات روان دي، ان تر 99 پرې د افغانستان خلک د ډیورند کرښه نه مني. نو درنو ځکه کوم تردید هم پر موږ تاسو زمرد ګران هیواد افغانستان ختیځ او جنوبي سرحدونه او پیژندل وسندل اوس راتلونکي برخه تر ازو چې په دې برخه کې به موږ تاسو زمرد ګران هیواد لویدي سرحدونو په حق معلومات لاسته راوړو. خوشحال کدر منو زر کول کول لویدي سرحدونه زمرد د هیواد په لویدي کې د افغانستان او ایران ترمنځ دوه سرحدي کرښې موجود دي چې دغه د ایران او افغانستان ترمنځ پول رامېسته کړی دی. چې یو کښې په خپل د مګمحار سرحدي کښې په نامه سره یادیږي او بله کښې د پهري سرحدي کښې په نامه سره یادیږي چې هره یوه یې نن ورځ موږ تاسو په تفصیلي ډول سره لولو. لومړنی مګمحار سرحدي کښې چې د درنو زده کوونکو د سیستان سیمه چې د افغانستان د هیواد په جنوب لویدیځ کې پرته ده، د تاریخ په بېلابېلو دورو کې کله به د افغانستان او کله به د ایران د ادارې یا هم تر ولکې لاندې به و، یعنې کله به د افغانستان په واک کې وه، کله به د ایران د حکومت په واک کې وه. د احمد شاه بابا د واکمنۍ څخه تر 1928 میلادي کال کې له 1925 هجري لمریز سره سمون لري. د 19مې پېړۍ تر نیمایي پورې سیستان د افغانستان د خاورې یوه برخه وه. وروسته بیا د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په وخت کې د سربندي د قبیلې د مشر علي خان د ایران د دولت تابع ومنله او ځان یې د خپلې قبیلې سره د ایران دولت ته تسلیم کړه، او له هغه څخه وروسته د افغانستان او ایران په منځ کې سرحدي مشکلات رامنځته شول چې دغه لازمه وګڼل شوه تر څو افغانستان او ایران ترمنځ باید سرحدي پولې وټاکل سي، چې بیا په هغه وخت کې د افغانستان او ایران حکومت د سرحدي مشکلاتو له کبله څخه ونه شوای کولای تر څو کومې پرېکړې ته ورسېږي. نو په همدې دلیل سره د هند او ایسارا سره یې تماس ونیول او افغانستان او ایران د سرحدي ستونزې د حل لپاره حاکمیت وغوښتله، چې د هند د وزیر پرینډریک په نامه سره یو شخص و چې هغه د سیستان ناحیه یې د حکم په توګه سره وټاکل او افغانستان او د ایران ترمنځ سرحدي پولې وټاکلې چې هغه پولې د مګمحان د سرحدي کښې په توګه سره ومنل. بله هم درنو زده کوونکو، بله چې د سرحدي کښې چې ده د پهري سرحدي کښې په نامه سره یادیږي چې دغه سرحدي کښې د سیاکو څخه د زرپقار تر درې پورې زموږ د هیواد په شمالي لویدیځ کې موقعیت لري چې څو ځله د افغانستان او ایران ترمنځ باندې سرحد په توګه سره وټاکل شوه، خو په دې برخه کې کومه غوسه پرېکړه ونه شوه. خو بالاخره په 1313 هجري لمریز کال کې د ترکیې دولت خوا څخه یو منګرزیتوب غوښتنه وسوله چې هغه یو ترکیې دولت یو جنرال چې فهر الدین التایی نومېده، نو دغه ډېر زیات فکر او غور څخه وروسته یې خپله پرېکړه واوروله چې د افغانستان ویدي سرحد یې د پهري د کرښې په نامه سره یاد کړه، او د سیاکو له سیمې څخه یې د زرپقار تر درې پورې د شمال له استقامت باندې تثبیت وټاکل، او له سیاکو څخه تر اسلام آباد کلا پورې یې سرحدي کښه د ځمکې پر مخ باندې، له اسلام کلا څخه تر زلفقار درې پورې یې د هری رود سیند او افغانستان او ایران ترمنځ یې سرحدي کښې په توګه سره وټاکل. نو درنو زده کوونکو، دا و هم د لویدیځو سرحدونو په هکله معلومات. هیله ده چې تاسو لږ معلومات ترلاسه کړي واوسېږي او پوسې واوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده درې پوښتنې دي چې هره پوښتنه په خپلو کتابچو کې نوټ کوئ او مطابق ځواب به ورته پیدا کوئ. لومړنی سوال چې دی، درنو زده کوونکو، ختیځ او جنوب سرحدونه تشریح کړي. دویم سوال، لویدیځ سرحدونه تشریح کړي. درېیم سوال، شمالي سرحدونه تشریح کړي. د درستو سرحدونو په هکله به معلومات ترلاسه کوو لیکي په خپلو کتابچو کې. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای بین پای ته رسېږي. ښه وخت، الله پامان. Thank you.
خوږی دی لکه شکر زیو ما شومیم ټوکره په غاړه سفلې می تری دی یوان دوالا سفلې می پری دی یوان دوالا لکل لری دغرا ګور ګورې داسې خوږی دی لکه شکرې زیو ما شومیم ټوکره په غاړه سفلې می پری